بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو د انصاف په لټه کې او حقیقت سره. خو له دې مخکې دوه راپورونه راخلو. د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف دا څرګندونې پرون د پاکستان ملي پارلمان ته د وینا په مهال وکړې. د هغه د څرګندونو نور تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبريال په رپورت کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې پالیسي ختمه کړې او ټینګار کوي چې تر څو د سیمې هیوادونه په یو بل کې لاسوهنه ونه دروي، تر هغې په سیمه کې امن راتل ناممکن دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ملي پارلمان ته د وینا پر مهال وویل پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پالیسي په بشپړه توګه بدله کړې او په خبره چې د دې کار ښې نتیجې ترلاسه کیږي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندوستان تر پر پاکستان تور لګوي چې دغه دواړه هیوادونه په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، خو پاکستان دغه دواړه هیوادونه تورونه په کلکه ردوي. له بل خوا پاکستان هم تل د هندوستان پر استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دې هیواد کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان د خپل مشرقي او مغربي ګاونډي هیواد سره ښه تعلقات غواړي چې له همدې امله یې له هندوستان سره د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. د آصف په خبره دا کوششونه د پاکستان د پالیسۍ د بشپړې تبدیلې نتیجه ده چې موږ ته ښې نتیجې رسیږي. پاکستان په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو بلکې په خپله شپېته کلن تاریخ کې په لومړي ځل داسې کردار لوبوي. که څه هم موږ پخوا وختونو کې د پراکسي کردار لوبولی او یا هم په یو نه یو ډول د لاسوهنې ذریعې جوړ شوي وو، خو اوس پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د نه لاسوهنې، سولې او د سیمې د ثبات خبرې کوي، بلکې د دې کار رهبري کوي. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې په افغان ولسمشر او د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړ او له پاکستان سره د بهرنیو چارو د سکرترانو په کچ د مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو په روانه میاشت کې هندي چارواکو په هندي پنجاب کې د دې هیواد د هوایي ځواک په یوه ډېر تر برید وروسته تور ولګاوه چې په دې برید کې په پاکستان کې موجود د جیش محمد وسله والا ډله لاس لري. د پاکستان امنیتي ادارو د هندي چارواکو لخوا د ورکړل شوو ثبوتونو په بنیاد په پاکستان کې د جیش محمد ګوند پر ضد کوټلي اقدامات وکړل. د ګوند مشر مسعود اظهر په ګډون یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد سلګونو کسانو نیول او ګڼ دفترونه یې ورته وتړل. د یادونه وړ ده چې افغان حکومت هم سمو د مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر ځنډېدو په افغانستان کې ترهګریزو بریدونو تر ډېرېدو وروسته ویلي وو چې په دغو بریدونو کې په پاکستان کې ناست ترهګر لاس لري. خو پاکستان دغو څرګندونو په اړه د غبرګون ښودلو پر ځای افغان چارواکو ته د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د بشپړې مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ.
و همدې چې د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. کابل تل اسلام آباد تورن کړی دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو طالبانو ملاتړ کوي او دغه راز په خپل خاوره کې د سخت دریزو او د ترورستي ډلو د کمپونو په بندولو کې لازم اقدامات نه دي کړي. د پاکستان دفاع وزیر د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د افغان ولسمشر نن د سویس په داوس ښار کې د اقتصادي نړیوال سرمشریزي په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. ټاکل شوی افغان ولسمشر د امریکا له مرستیال ولسمشر سره هم د افغانستان سیمې او دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو خبرې وکړي. او اوس د افغانستان بل ګاونډي ایران ته مخه کوي. پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره یو شمېر اروپایي شرکتونه په هغه هیواد کې د پانګونې لپاره چمتووالی لري. ویل کېږي هغه شرکتونه چې دا اقدام کوي لا هم پر ایران د پاتې بندیزونو له اړخه یو څه اندېښمن دي. امریکا پر ایران ټول بندیزونه نه دي لرې کړي. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
ایران تر سعودي عربستان وروسته د منځنی ختیځ او شمالي افریقا په سطحه دوهم لوی اقتصاد لرونکی او د نفوس لرخه په دې سیمه کې تر مصر وروسته دوهم هیواد دی. د هغو بندیزونو له کبله چې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پرې لګول شوی و، د دغه هیواد ډیری بنسټونه بیا رغونې ته اړتیا لري. یو شمیر اروپایي شرکتونو د نړیوالو بندیزونو تر ختمېدو وروسته په ایران کې د پانګونې لپاره چمتووالی ښودلی دی. اروپا او امریکا د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ ډیری هغه بندیزونه له ایران لیرې کړې چې د ایران او بهرنیو شرکتونو ترمنځ د راکړې ورکړې مخه یې ډپ کړې وه. لا هم ځینې بندیزونه پر خپل ځای دي چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په لیکنه شایي هغه شرکتونه له خطرونو سره مخامخ کړي چې له ایران سره د سوداګرۍ لپاره مخته کیږي. موټر جوړونه یو لا غبر خو ده چې په ایران کې به جدي پاملرنه ورته وسی. د بندیزونو تر لګیدو د مخه ایران د فرانسوي پيژو موټرو یو لوی بازار وو. د ډیملر ای جی په نوم د باروړونکو موټرو جرمني شرکت لومړنی شرکت دی چې د بندیزونو تر لګیدو وروسته ل خپل ایراني شریکانو سره د همکاري اعلان وکړ. دغه شرکت له 1953 کال څخه په ایران کې فعالیت درلود چې د بندیزونو له کبله یې چاري له 2013 څخه تر 2014 کال پورې وځندېدلې. د جرمني د موټر جوړونې صنعت فدراسیون مشر اولریخ ګریلو ویلي چې ایران د خپل تولیدي بنسټونو اسري کولو ته اړتیا لري او زیاتوي چې د غیوات د صادراتو کچه چې اوس مهال د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت دی د راتلونکو 5 کلونو په ترڅ کې به دوه برابر شي. بلخوا ایرانی چارواکي هم په غیوات کې د پنګونې د امکاناتو په اړه څرګندونه کوي. د ایران د ترانسپورت وزیر د شنبه پر ورځ د غیوات دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي چې د ایران دولت د اروپایي ایرباس طیاره جوړونکو شرکت څخه د 149 الوتکو درنیولو موافقه کړې ده. د ایرباس شرکت ویان سټيفن شفرات په محتاطانه ډول ویلي چې دغه شرکت د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره په نویو شرایطو د پرمختګ لري ارزوي. د جرمني تر ټولو لوی بانک دوچ بانک چې په 2005 کال کې له ایران ووت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې به د ایران په اړه هیڅ ډول سوداګري زیاړي کې ونه لري. سره له دې چې ایران یو لوی سوداګریز بازار دی خو خپل ستونزې هم لري. د غیوات سوداګریز او اسانتیا ولاړخه د نړۍ د 109 اتیا هیوادونو په کتار کې 109 هیواد دی. دغه فهرست د نړیوال بانک لخوا ترتیب شوی چې په دغو هیوادونو کې د راکړې ورکړې په برخه کې د بیوروکراسي له کبله د خندونو مالیاتي سیستمونو او پڅو ټولنیزو خدماتو درځونې لمخې سنجول شوی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف ویډیو ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د ونیز خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیله مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې مو له لوګر ولایت څخه د اوریدونکو ستونزې راخستي. دا چې د ستونزې څه ده په خپل به یې له د څخواورو.
زه محمد ابراهيم د لوګر ولایت محمد علي ولسوالۍ نزد د سر په تماس کې ما څنګه زمونږه ده کنه چې په دې اړه څه ودرې نه وی کې د ما د مزدوري پروانو مسار یا د یو مشکل سره مخامخ شو په جار سره او د سترګې بنای مې دغه انجاز سره لاړل له وسو ایران ته تم ولا چې زه نو کړ ولسوالۍ کې هغه ولسوالم چاپات ولا ډول هغه ولې ته ماري فکر ما ولی مو د خپل د سات مسات ور باندې وکړ بیا یې هغه ته ماري فکر ما د مایوبین ریاست ته د ریاست مایوبین ته چې لاله مال ته رئیس مو ورسره دوه ډاکټران درې وړه په یو اتاق کې ناست وو. ځکه ما ته وویل چې سترګو کې خو د زخم نشته ما ورته ان تیار سترګو کې زخم نشته. بیا یو ډاکټر ورته وویل چې بس باید فزیکي معاینات وشي. معاینات چې وشو رئیس ته وویل چې رئیس دغه له کتب خپل ویني ویل بالکل دا خو زوینه ما ولا ډېر زړه مړه باندې پاتو دا سی ول چې دا خو ستر کې زخم نه لري دا به نور څه په خانه ته مړي خیال ته یو استلام یما ترا کو چې دا ته به نور څه په خانه ته لاړ شي چې ته ماشين کې ته وایي یا نور څه په خانه ته چلاړ مال ته ډاکټر راته ول چې ستر کې خو زخم نشته ما ول چې ستر کې زخم نشته وایي نو څنګه نه وشته ما چې خو ته ماینا کا وایي دومره پر مخلي وسایل مختنه نشته دا چې دا ماینات یو کوتي راته وایي معلوم دا چې نه دا خو دې طبيعي نشته کومل طبيعي ول نشته خو دا څه معنی وکړه که څنګه تاسو لیکلي خو دا غدا تیر هفته ورغلم په یواز را سره و چې هغه کوم ریزه و هغه د خپل ریزه مې لیکلی و هغه کوم کابل کې هغه د نور د شپخانه اسناد کم چلته ورکړ دا رانه کې خو تاسو نه جوړیږي ما څنګه ولې وایته طبيعي ځکه دا د جنگي لپاره څنګه جنگ کې خو تابي وي که جنگي وي خو دا ما یو په یو رقم وي زه اوسه څه وکم اوس دا غواړم چې ما سره کومه کوشش ځکه چې کور ته بل داسې مثلا نه لرم چې ما ته په 30 روپۍ راوګټي والا که دا غد دغه حادثه نه راوستم وکستم په خدای دغه حساب مې د 0000 روپۍ
سم ده ان شاء الله موږ هڅه کوو چې ساسي دغه سونځه د چارواک سره شریکه کوچی دوی په دې اړه څه وایي
د انصاف پلټکه
د ابراهيم ستونزمو د لوګر د والي لویان سلیم صالح سره شریک کړه خاغلی صالح په اړه راتوویل
ولایت مقام د ټولو لوګریانو هر هغه څوک چې مشکل لري د هر ادارې سره هغه سره په هغه د خدمت کې دی موږ د خلکو د خدمت لپاره یو څلور تلور شمیره هم پاره کړی ده لکه چې ته کولای شي هر کسان ته خدمت خپل ستونزه ولایت مقام سره شریک کړي ولایت مقام سمستیم هغه ادارے کا مراجی کے یو دا سوز رہا لے ما یبینو دا سوز رختیا ہم دل دمگے کمیشن تا کلے کلے چے یو مای برازی یا ما یبینو رسا ستا تا فرما ور کے فرما دا کی دن ورستا بے دا امنت جنئی دا یو گٹ کمیشن دے غلط دی اگر رختیا ہم دا تیڑی چے ایا رختیا ہم دا مایوب چے دے پگ جنگ کے لگی دل دے کمز لگی دل دے مکمل دا پروسه ته کې دا پروسه ته کول څه ورسته ده د تا کوم کتاب څه دا هغه ورکول کیږي او دا ورور څه موږ وختونه دا چې دا هم دا څنګه ولري دا کول شي ولایت مقام ته راشي ولایت مقام به دا ورور څه بالکل جدي ونيسي مې بین رئیس ور او مې بین د خطر ور واسطو دا څنګه ان شاء الله موږ ته هلو خو د دې موار هر هغه څوک چې څنګه ولري د کول شي نیخ پنیغه سلو سلور شمیره ته زنګ وای دا شمیره مستقیما ولایت مقام کې ده او هر مازیګر د شمیره ټول ستونزه او شکایتونه دي خپل د ولایت والي د ستونزه په خپل باندې تعقیب او اړوند ادارې سره شریکي تدیر ستونزه دلته دي مختلفو ادارو نه غوینه شکایت لرلو مختلف شکایت او معارف نور ادارو څخه منګه ستونزه چې ده همداسې منګه کېدای شي امنیتي ارګان ته هم ځینې وخت بعض وخت شکایت ولري خو منګه دا ټول ستونزې چې دي په خپله باندې مو تعقیب کړي دي اړوند ادارې سره هم راغوښتل دلته نه پوښتنه کړې ده دا مشکل پاړه باندې او دا مشکل موږ حل کړی سات نه په لاته دا کولای شي ولایت مقام ته راشي او دا اورو دا مشکل او خپل مایبینو رئیس سره دا څنګه شریکو ته په دا کې مایبینو رئیس ګرامو پیژن شو بالکل دا سره موږ خپل قانوني اجرات کوو
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
قدرمن اوریدونکو دا و د دیونې خبرونه چې تاسو اورید دا هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزوي او کستونزم لري نو لمک سره اړیکه ونیسي چې موږ د امدې خبرونه لري در هواري کړو از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کړي او په امدې شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه په ورځو اړیکه ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کړي موږ به ستاسو ستونزې ان شاء الله ځان سره ثبت کو او د مسولو چارواکو سره به شریک کو چې ساسو ستونزو دا واري پاړه څوي د اړیکو شمیره مده 0992390 بیا تکرارم 0992390 خاورز درته غواړم
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدې په پروګرام کې مداونه په کابل کې د برېټانیا له سفیر کارن پیرس سره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه مرکه کړې چې تاسو په مرته راړوم
Thank you very much ma'am for giving us the opportunity just to have a short discussion with you about the latest development.
مننه چې موږ ته مو وخت راکړ څو په افغانستان کې د سولې په پروسې کې د وروستیو پرمختګونو او امنیتي ستونزو په اړه خبرې وکړو. تاسو د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد غونډه څه ډول ارزوي؟ آیا دا په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو چانس بللی سو؟
I think we're on the cusp of a breakthrough in the peace process, but it's not assured.
زما په باور دا د سولې په بهیر کې یو شپر مختګ دی. زه فکر کوم په دغه بهیر کې د ټول ګډون ضروری دی. افغانستان او پاکستان پکې دخیل دي او هغه ودونه چې د سولې له بهیر ملاتړ کوي لکه موږ، امریکا، چین او ایران باید هڅه وکړي څو د سولې بهیر کړندای شي. دا چې زما په نظر دا د افغانستان لپاره مهم بهیر دی، بلې دی، دا به د افغانستان ثبات ته لاره هوار کړي. ولسمشر غنی له پاکستان سره د اړیکو د شکېدو لپاره له شی ستراتیژي څخه کار اخیستی دی. پاکستان د افغانستان لپاره یو مهم ګوندی دی. دا آسان اړیکې نه دي خو مهم دي. مشر د سولې لپاره شجاعانه ګامونه اخیستي دي. هغه څه چې د سولې د بهیر د دوام منظم پلان جوړونه او د سینورو برخو لپاره مهم دي، هغه دا دي چې ټول باید خپل هڅو ته دوام ورکړي. اوس باید طالبانو هم دا فرصت پیژندل او د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته چمتو سي.
Taliban now need to recognize the opportunity that this quadrilateral meeting offers and get ready to come into a peace process.
But this trip has been taken at a time when Taliban has been divided
and دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې طالبان په څو برخو وېشل شوی دي. د دې په کتو وایلی سو چې دا یو بریالی بهیر دی.
Well, one can debate whether or not a united or a divided
دا چې سوله له ویشل شوی طالبان سره اسانه ده که له یو ځای ډلې سره، دا هیڅوک نسی تحلیل کولی. زما په نظر که تاسو په نورو هیوادونو کې د سولې بهیر ته پام وکړئ، نو له یو ځای او یا هم ویشل شوو ډلو سره به د کامیابه سولې مثالونه وګورئ. څه چې باید تکرار کړم هغه دا دی چې ولسمشر ویلي کوم طالبان چې سوله غواړي، که د ملا منصور د ډلې وي یا هم رسول، فرق نه کوي. د سولې په پروسه کې بل له هغوی څخه هرکلی وسي. که طالبان د پاکستان له لارې یا مستقیما له افغان حکومت سره د سولې په دوامداره بهیر کې ګډون کوي، مهمه یې دا ده چې تاوتریخوالی به پای ته ورسیږي، افغان کډوال به خپلو هیوادونو ته راوګرځي، اقتصاد به وده وکړي او امنیت به تامین سي. پخوانی حالات ته په کتو څه فکر کوي؟ آیا دا ور به پاکستان د سولې په خبرو کې صادقانه عمل وکړي؟
I think it's very important to look forward not backwards. You always have to take a few risks for peace. So very important to look forward.
زما په نظر بهتره ده چې راتلونکي ته پام وکړو، نه تیر وختونو ته. د سولې د ټینګښت لپاره باید خطرونه ومني. نو دا ډیر مهمه ده چې آیندې ته وکتل سي. زما په نظر څو ټکي دي چې پر اساس پرمختګونه ممکن دي. په وروستیو کې صدر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان بې ثبات افغانستان نه، بلکې یو با ثباته او امن افغانستان غواړي. یو خپلواک او د مساوي واک خاوند شریک چې خاوره او یووالی خوندي غواړي. فکر کوم د پخوا پرتله دا څرګندونې مهمې دي چې څرګندېږي. پاکستان دا هم روښانه کړی دی چې د افغانستان دښمن د دوی دښمن دی. دا ډېره ښه خبره ده. څه چې موږ اوس ورته اړتیا لرو، د هغه څه عملي کول دي چې ویل شوي دي. څلور اړخیزه غونډه چې په وروستیو کې وسوه یو ښه پیل دی. دا د کار پای نه دی. د دې غونډو په برخه کې موږ یو چوکاټ ته اړتیا لرو چې قرار قرار د سولې پروګرامونه عملي او طالبان په دغه بهیر کې راکټ کړي. دا سمه ده چې موږ، یعنې نړیواله ټولنه، ورڅخه څارنه کوو او دواړه افغانستان او پاکستان په دې برخه کې ګام اخیستلو ته هڅو. که څه هم دا اسانه نه ده، هیڅوک باید دا فکر ونه کړي چې دا یو اسانه کار دی، خو مهم دی او موږ یو ښه پیل درلود. بل شی چې غواړم وی وایم دا دی چې پاکستان باید دا درک کړي چې افغانستان له طالبانو سره په یو وجودي مبارزه کې قرار لري او له پاکستان سره شباهت نه لري. دا یوه مساویانه مبارزه نه ده. افغانستان د پاکستان پرتله رسما د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. پاکستان باید په دې پوه سي او راتلونکي ګامونه د افغانستان لپاره لا اسانه
کړي. To make it easy for Afghanistan to take the necessary steps.
There is a question about the Britain role in peace process. Apparently you are not taking any steps.
دلته یو پښتنه د سولې په بهیر کې د بریتانیا د ونډې پاړه ده. په روسي کې تاسو اقدامات نه کوي او له څلور اړخیزه بهیر هم لريست. په داسې حال کې چې خلک او کارپوهان وايي بریتانیا پر پاکستان تاثیر لري او په وینا تاسو د سولې په بهیر کې پیوړی رول درلودلی
سي. Influence on Pakistan and you can play a very positive role in peace process.
Well, we like to think we have very good relations with both Afghanistan and Pakistan, and we don't want to have to choose.
موش په دې فکر کې یو چې له افغانستان او پاکستان دواړو سره شی اړیکې ولرو او نه غواړو ستاسو لمنځ یو انتخاب کړو. موش یو امن او باثباته افغانستان ته ژمن یو او د برېټانیا صدر اعظم دولت او زما سفارت په لخپل وسې سره هر اقدام وکړي چې په سوله کې د افغانستان ملاتړ وکړي. موږ په څلور اړخیزه غونډه کې برخه نه لرو خو په غیر مستقیم ډول ملاتړ کوو. که افغان دولت وغواړي نو موږ تخنیکي همکاریو ته آماده یو. دا چې په 2014 کال کې هم کوم پرمختګ ونه لرو دا زموږ لپاره د زغملو وړ نه ده. ټوله په خاصه توګه افغان او پاکستاني چارواکي باید په ګډه د پرمختګ لپاره یوه لار پیدا کړي.
نو په داسې حالت کې برېټانیا څه رول لوبولی شي؟
Well, we're not in the quadrilateral, but if there were to be a wider grouping, say friends of the peace
موږ د څلور اړخیزې غونډې غړي نه یو خو که د سولې کومه لیواله ډله جوړه سي نو موږ ځان ته سوله غوښتونکي ویلی سو. له تخنیکي اړخه کولی سو خبرې وکړو. موږ د مذاکراتو او سولې د خبرو تجربه لرو. موږ مالي ملاتړ ته هم چمتو یو څو د خبرو بهیر اسانه سي. موږ هر ډول مرستې ته تیار
یو of the Afghan government to help them.
And one thing very important for Afghanistan. So now
یو بل مسله چې د افغانستان لپاره اهمیت لري په روسي کې مسکو هم هڅې پیل کړې چې په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه کې شامل شي. په همدې حال کې ځینې راپورونه او اوازې وایي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې. تاسو په افغانستان کې د روسي لاسوهنه څه ډول ارزوي؟
Well, it's for Afghanistan to pick her partners, but I think anything that
دا د افغانستان مسولیت دی چې خپل شریکان انتخاب کړي. خو زما په نظر هر هغه څه چې د وسلوالو طالبانو د تقویې او د هغوی د دریځ د لوړېدو سبب ګرځي مضر دی، نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړیوالې ټولنې او د روسیې لپاره هم. د دې لپاره هیڅ ضمانت نشته چې روسیه دې له طالبانو سره کار وکړي او ټولې دا هڅې دي د داعش پر ضد وي. شخصا که د روسیې پر ځای وای دا کار مې نه کوئ، بلکې پر ځای مې د افغانستان د حکومت، پاکستان، چین او امریکا څخه د ملاتړ پیشنهاد کوئ، ځکه دا یو ښه انتخاب دی چې هم د افغانستان امنیت تضمینوي او په پای کې له سیمې او روسیې سره هم مرسته کوي.
که روسیه په یو نه یو ډول بریالی سي او له وسلوالو طالبانو سره اړیکه ټینګه او له هغوی څخه د داعش پر وړاندې مبارزه کې ملاتړ وکړي، نو په دغه وخت کې حالات څه ډول ارزوي؟ څه به وسي؟
What will happen?
Well, I think it's very difficult to look at the situation hypothetically. I think the most important thing is twofold.
فکر کوم په دې برخه کې دقیق وړاندوینه به ستونزمنه وي، خو زما په نظر عمده مسایل په دوو برخو کې دي. لومړی دا چې روسیه باید د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په ګډون د نړیوالې ټولنې سره کار وکړي. که هغه په افغانستان کې وي، خلیج هیوادونو، سوریې او یا هم عراق کې وي، دا یوه نړیواله ستونزه ده چې افغانستان یوه برخه ده. که څه هم افغانستان یې ستره برخه نه ده، خو بیا هم باید له نړیوالې ټولنې سره ګډ کار وسي څو په دې برخه کې نړیوال اقدام وسي. له طالبانو سره د سولې په برخه کې تاسو پوهیږئ چې د تروریزم تمویل یو خطرناکه کار دی. یو ور بیا تکراروم چې زما په نظر روسیه باید په دې برخه کې فکر وکړي چې څه ډول افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره مرسته وسي څو طالبان د خبرو میز ته راوړل سي. که موږ د سولې یوه منظمه پروسه ولرو، له جګړې څخه د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کېدای سي او د داعش له رامنځته کېدو مخنیوی کېدای سي. اساسا په دغه هیواد کې د داعش تراکتو یو علت دا دی چې حکومت په ځینو برخو کې حاکمیت نه لري. نو په ټول افغانستان کې د حکومت او امنیتي ځواکونو د حاکمیت غځول یوه ستونزه ده. د هر څه هغه وخت امکان لري چې موږ د طالبانو په ګډون د سولې یوه جاري پروسه ولرو. که زه د روسیې پر ځای وای نو همداسې مې برداشت
کوئ.
نو ستاسو هدف دا دی چې روسیه باید د وسلوالو مخالفانو پر ځای له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي؟
زبط پاتا یا کسر شکنه آئے